د مازیګر 15 بجې شوې دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنه خبرې غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمې زو موضوعات او رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورسپانو او همدارز مجلو مطالب درورو خبرونه له عبد الحی کاکړاو
افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سیشن به پورز د پاکستان په مری شارګوټ کې سوی مخامخ رسمي خبري له لاس راوړنو او هیلو ډکی بللې دي د پاکستان د اقتصادي ادارې نیب د خیبر پښتونخوا د مدنیت وزیر د غلا په تور نیولې دي د روز زبرنی چارو وزیر وای غواړي چې په ویانا کې د جوړی پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په برخ په تړاو ملګر ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوی بندیزونه دي ژر تر ژره ختم کړي سي او سم د خبرونو تفصيل د اصلي خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبان سره د سیشن به پورز د پاکستان په مری شارګوټ کې سوی مخامخ رسمي خبري له لاس راوړنو او هیلو ډکی بللې دي دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبرالان ټول چې له طالب استاد سره پر څلورو مسلو خبري وکړي او د دایې داسې تشریح کړي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسی پیل دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی پر دې موقع وویل چې د افغان طالبان له کومو استازو سره لیدلی و هغو ته طالب مشرتابه پوره ملاتړ ترلاسه دی. ده زیاته کړه چې په ناسته کې له طالب استازو سره پر دا خبره هم بحث وسو چې د اختر په موقع به دواړه غاړې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د پاکستان د اقتصادي ادارې نیب د خیبر پښتونخوا د مدنیت وزیر د غلا په تور نیولې دی. د خیبر پښتونخوا د اقتصاد کمیشن یو لوړ پوړي چارواکي کرنل سیف الله نن مشالې ټول چې د تریکې انصاف سره تعلق لرونکي ضیاء الله افریدی به ینن د اربونو روپیو په کرپشن کې ونیولې.
اجي د باندې دی الزامات پروټیکشن ټو د الیګل ماینینګ چې دا غي د وجنا هیوج لاسز ټو د ګورنمنت فاندمنت اند ترانسفر شهید د غرانګي corruption, misappropriation, irregularities. No, che da tul ra yo ze ke no billion and million losses to the Pakhtunkhwa government, ha?
Colonel Saif Allah ja takra che Ziaula Afridi ba sabal pa adalat ki hazir kri. د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي اداره وایي په دې صوبه کې سږ کال د ترګری په پیښو کې 80% کمی راغلی دی. د دې ادارې په تازه ریپورت کې ویل شوی چې سږ کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د ترګری 180 پیښې شوی چې پکې درویشت پولیسو په ګډون 30 کسان وژل شوی دي. د ریپورت له مخې تیر کال په همدغه موده کې د ترګری 290 پیښې شوی وي. ریپورت زیاتوي چې په روان کال کې د مشکوک ورانکار پر ضد شاوخوا 9000 چاپی وهل شوی چې پکې په سلګونو مشکوکه کسان نیول شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی سره لیدلې دي. وزیر اعظم د چهارشنبه په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ملالی یوسفزی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پریکړه وکړي نه د حکومت یې ملاتړ وکړي. ملالی یوسفزی وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی. ملالی یوسفزی وایي ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستاني په حیث دا زما فرض دی چې ولاړ سم او هلته د خلکو مرسته وکړم. نوموړي دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره د پاکستان په تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول په زور د نجونو د ودولو موضوع هم خبرې اترې وکړي. د شنګهای همکاري سازمان د ورځني سرمشري زنن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې د پاکستاني پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. بل په لور افغانستان د روان سوي پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. پاکستان، افغانستان او هند د شنګهای همکاري په سازمان کې څارونکو حیثیت لري. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ماسکو غواړي په ویانا کې د جوهري پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوي بندیزونه دي ژر تر ژره ختم سي. نوموړي زیاته کړه چې د تړون کولو په لاره کې داسې خنډ نشته چې له منځه یو نه وړل سي، خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو ښه معیاري تړون ده. بلخوا د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي د ایران او د نړۍ د نورو شپږ طاقتونو ترمنځ خبرې اترې مشکلې مرحلې ته داخلي شوي دي. نن په اوفا ښار کې د بریکس سرمشریزي په څنډه کې د خبرو پر وخت ریاب کوف وویل شپږ واړه هیوادونو پر هغو وړاندیزونو کار کوي چې د تهران لخوا ورکړل شوي دي. پرون ایران ویلي چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره د حل نورې نوې لارې تجویز کړي دي، خو غربي هیوادونه وایي دوی له ایران سره یو خبره وویل له ایران داسې یو خبره نه ده ترلاسه کړې چې نوې وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات ختم کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي چینګ پینګ دواړه پرون د روس او د اوفا ښار ته رسیدلي چې د شنګهای د همکاري د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي چینګ پینګ ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې وویل چې د هڅو په یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې دوی کولای شي ټولې موجوده ستونزې هوارې کړي. د روس ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزه غونډې وکړې. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روس او چین شامل دي او د شنګهای د همکاري په سازمان کې پر چین او روس سربیره قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې په اروپای ټولنه کې د دوی د ګډون لپاره به غیر مسوئي ځنډ نه کیږي. مرکل پرون البانیا، سربیا او بوسنیا ته د ورځنی رسمي سفر پیل کړی. نوموړی په تیرانا کې د البانیا له وزیر اعظم ایدی راما سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل زه درته ویلی سم چې هیڅ غیر ضروري ځنډ به نه کیږي او ستونزې به نه جوړې شي. انګیلا مرکل پرون په بلګراد کې له خپل سربیا سیال الکزانډر ووچیچ سره هم وکتل او ویل چې اروپایي ټولنه به له هنګري او د بالکان د لویدیځ له هیوادونو سره مرسته وکړي چې د کډوالو د ورتګ له مسلې سره مخامخ دي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم تاسو ته سراج زهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 20.25 روپۍ او په 23 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ او یو افغان په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ او 2.6 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.91 په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 4 په بنو کې به 8 او 6 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 10 سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د افغان حکومت هغه پلاوی چې روانه ونه د پاکستان په منځګړیتوب د افغان طالبانو له استاو سره د سولې خبري کړي د خبرو دغه لړۍ مخکې تک ته خوشبینه ده. خو د افغانستان د چارو یو پوه بیا دغه خبرو په اړه د افغان طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره په ګوته کوي.
داسې بریښي چې د قطر دفتر یو طالبان دننه یو څه ملاحظات لري خو د قطر دفتر هم د کوټې شورا ته جواب دی.
د ماشومانو د تعلیم نړیوالې مبارزې د سوات ملالی یوسفزی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او له هغه سره یې د پاغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو د حالت اظهار په اړه خبرې کړې دي. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي حکومت باید د ماشومانو د حالت ښه کولو لپاره قانون سازي وکړي.
لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی لیبر گراف هم لاندې راشي دا چې سټریټ کرائم دی سټریټ چلډرن دی دا به کم شي.
او په بنو کې دیره د شمالي وزیرستان کډوال چې ټوله ټوله ورځ په سره لمر کې د راشن اخستلو لپاره په قطارونو کې ولاړ وي وایي نور له دغه حالت په تنګ شوي دي.
میش خپل کلی ته ولاری ونه میشته درشن نه بچار دی ونه میشته ریپی بچار دی خپل خړګي میرلی میشته بچار دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د همولنی رپورت د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره ورستای مخامخ رسمي خبرې له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بولی. دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې خبرو کې د عادلانه سولې پر اوستلو د خبرو په دوام او د دواړو لوریو د غوښتنو په مطرح کولو موافقه وشوه. د سولې د خبرو د پلاوی مرستیال حکمت خلیل کرزی وویل افغان حکومت چمتو دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو په هرې غوښتنې بحث وکړي. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
د پاکستان په مری کې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ وروستۍ مخامخ خبرې ډېرې مهمې او د جګړې د ختمېدو لپاره هیلې بښونکې ښودل شوې دي. د سولې د خبرو لپاره د افغان پلاوی مشر عزیز الله دین محمد د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دې خبرو کې په څلورو مهمو مسایلو موافقه وشوه. ښاغلي دین محمد ویل چې د سولې راوستل، د دواړو لوري د غوښتنو فهرست جوړول، او له روژې وروسته بل پړاو خبرې هغه څه و چې دواړه خواوې پرې سلا شوې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ او رسمی مذاکرات د پروسې پیل دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
له طالبانو سره د سولې په هدف په دې لومړۍ رسمي ناسته کې چې د چنګاښ په 15مه وشوه، د افغان حکومت په استازیتوب شپږو تنو، د طالبانو او حقاني شبکې په استازیتوب دریو تنو برخه اخیستې وه. د پنجشنبې په ورځ د دې ناستې د لاسته راوړنو په هدف په جوړې شوې خبري غونډه کې د سولې مرکزیانو ټینګار وکړ چې د دغو ټولو هڅو هدف په افغانستان کې د جګړې ختمول دي. د سولې د خبرو د افغان پلاوی او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وویل چې افغان حکومت د طالبانو په هرې یوې غوښتنې بحث او غور ته تیار دی.
موږ په یو نیک نیت او په یو ښه صلاحیت تلیواله موږ هیڅ نه شرطونه نه ویشي. هو که قانون اساسي بحث دی، که هر مسله دی بحث در سره کوو، هم په هغه چوکاټ کې بحث در سره کوو چې دا بحث دی او پروسې ته ورسیږي. هر مسله چې دی غواړي موږ حاضر چې دی پر بحث وکړو. که دی غواړي چې بندیان ورې لکو، موږ بندیان ورې لکو. هم دلته باید تضمین وي چې دغه بندي سبا نه ځي د یو بې ګناه سړی شهید کړي.
خغلی کرزی ویل چې په دې ناسته کې د افغاني طالبانو د تحریک د مرستیال مولا اختر محمد منصور له دغو استازو سره هم درز بحث وشو چې د اختر په ورځو کې دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. د سولې په هدف تر دې مخکې په ناروې، قطر، اماراتو، عربستان او چین کې غیر رسمي ناستې شوې، خو دا ځل نړیوالو او کوربه پاکستان تود هرکلی ترې کړی دی. د سولې لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی ډاډ ورکړ چې په دغو رسمي خبرو کې د ښځو حقونه خوندي پاتې کیږي. د دغه پلاوی یو غړي فیض الله زکی وویل که طالبان د اساسي قانون تعدیل غواړي، افغان حکومت به په هیڅ وجه په ځینو فصلونو کې بحث ورسره ونه کړي. دې ته په کتو چې دا ځل د سولې له خبرو پاکستاني چارواکو ملاتړ کړی، دا هیواد تل تورن شوی چې رښتینی همکاري نه لري. خو افغان پلاوی ډاډ ورکوي چې دا خبرې تر مخکینیو توپیر لري او هیله مندي شته چې پاکستان خپل کوربهتوب جاري وساتي. یو شمېر کارپوهان د سولې له دغو خبرو د امریکا او چین نظارتي رول ته په کتو هیله مندي چې دا ځل پاکستان پرې نه ښودل شي چې دوګونی رول ولوبوي او په هره پلمه د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ناامنیو ته لمن ووهي.
له کابل اعظم خبریال صفی الله ستانکزی. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبان طالب پلاو ترمنځ د سولې د خبرو لومړنی پړاو د پنجاب په مری ښار کې سرته رسیدلی. بل خو افغان طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ټولو خارجي او داخلي سیاسي چارو مسولیت یوازې په قطر کې د دوی سیاسي دفتر ته سپارل شوی دی. دا چې د سیمې د چارو پوهان د افغانستان د سولې د خبرو د نوې لړۍ ته څومره ارزښت ورکوي په اسلام آباد کې به د احمد الله رپورٹ کی باورو.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې خبریال او سیمایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر لخوا جاری شوی بیان په خپل ځای خو مذاکرات شروع کېدل یو مهم پرمختګ دی.
دا مذاکرات شروع کول ډیر ګران کار و. دا اوس بل خبره چې څوک مذاکرات کوي او څوک پکې نشته، د دې مسلې به حل را خپل غواړي. خو دا خبره خو واضحه ده چې کوم طالبانو مشران دغه مذاکراتو کې شامل وو، دا مهم کسان دي. طالبانو فیصله کړې وه د یو سیاسي کمیشن دغه قطر کې د ټول سیاسي مذاکرات هغه کوي، هغه دې مذاکراتو کې شامل نه وو. هغه په خپل مشران باندې چا چې خبرې کړې مړي کې سو تنقید نه کړې، دا څه معلومه دي چې هغه خپګان لري چې هغه خبر نو یا هغه دعوت شوی نو. خو مذاکرات شروع شوی دي او ممکن ده چې د روسو هغه پکې هم شامل شي.
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې د مذاکراتو نه خوشبينه نه يم، ځکه چې وړاندې هم د دوه ډلو ترمنځ خبرې اترې شوې دي خو څه مثبت نتایج یې نه دي راوتلي.
پته بیا لګولېږي چې کله په افغانستان کې ویلي تویدل بند شي کلي دا به بیا سې وخت تېرونه به وي. افغانستان کې تېرو لسو پنځلسو کالو کې کافي تبدیلۍ راغلي دي. یو ریاستي نظام دی، پارلمان دی، طالبان بل طرف ته دي، هغې جنګي ډله ده، هېڅ سیاسي قوت په توګه موجود نه دي. هغې د خپل جنګي قوت نه فایده اخلي او کوشش کوي چې په دې جنګي زور سره ځینې خبرې په افغانستان په دولت پورې ومني. نو دا ډېر پیچیده او خطرناک صورتحال دی. دا خبرې خو هله کېدی دي چې خلک یو بل ته وښکته کړي.
د یادونې ده چې د مری مذاکراتو نه وړاندې د روان کال په مئی میاشت کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ غیر رسمي لومبه پړاو د چین په اورمچ خار کې شوی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې د ترسره شوو خبرو او د هغو د ممکنه پایلو په اړه په افغانستان او پاکستان کې بحثونه ګرم شوي دي. پر همدغه موضوع د مشال رادیو خبریال داود خټک له خبریال سمی یوسفزی سره خبرې کړې دي او له هغې د دغه نوي پرمختګ په اړه د هغه نظر پوښتلې ده. یوسفزی وایي،
ټولو اهم جز همدغه دی چې طالبان د خپل یو ډیر جور او هغه موقف نه چې دیارلس کال نه ورباندې ولاړ و د هغې نه په شا شوي دي، یا یې په هغوی باندې نظر ثانی کړی دی او افغان حکومت سره مخامخ خبرې کړي دي. او دویم مهمه خبره دا ده چې دا په اسلام آباد کې شوي دي او ټول خلک په دې باور لري چې طالبانو څومره چې مهم مشران دي هغه په پاکستان کې پر شوي دي، په پاکستان کې اوسېږي او پاکستان یو ډول د هغوی مرسته کوي.
سمی یوسفزی صاحب، هم پرون د طالبانو د قطر د دفتر نه یو پیغام هم خپور شوی و. که وګورو یو ډیپلوماټیک ژبه پاغې کې استعمال شوی وه چې نه خو په واضحه دا ویل شوی چې دی دغه خبرو اترو حمایت کوي او نه ویل شوی چې دی دغه خبرو اترو مخالفت کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د قطر د طالبانو دفتر په دې خبرو اترو په حواله سره څه دریځ دی؟
قطر دا دی چې قطر دفتر چې طالبان ورته خپل یو سیاسي دفتر وایي، دغه مذاکراتو ته څوک نه دی راغلی او د دې نه وړاندې چې وکړه هم دا ډول خبرې کېدلې. نو د طالبانو رسمي چې کوم ویندویان دي یا سپوکسمینان دي هغوی به د هغې نه انکار وکړو، نو خبره به خلاصه شوله. خو دا ځل داسې ښکاري چې د قطر دفتر خپل ځای که هغوی انکار کړی دی یا انکار نه دی کړی او ډېر په خاصو الفاظو یې د دې په اړه باندې خبره کړې ده. خو بنیادي خبره دا چې طالبانو چې کوم مرکزي ویندویان دي هغوی په دې باندې داسې څرګنده خبره نه ده کړې او د دې نه انکار نه دی کړی. نو داسې بریښي چې د قطر دفتر یو دننه طالبان دننه یو څه ملاحظات لري، خو د قطر دفتر هم د کوټې شورا ته جواب دی او که د کوټې شورا دا خبرې پر مخ بیایي یا څنګه چې ښکاري په دې خبرو کې چې کوم کسان ګډون کوي هغه د طالبانو دا وخت ټولو سرکرده کسان دي او مهم کسان دي، او که د قطر دفتر کسانو سره یا مشرانو سره مقایسه کړو نو د هغوی نه د دې خلکو جهادي سابقه او د طالبي سابقه لوړه ده. زه په خیال د هغوی دا بیان چې دی کې دی یو ډول کنفیوژن پیدا کړی دی. زه اوس هم ویلی شم چې د کوټه شورا هم د طالبانو چې کوم دا وخت ملا عمر نه وروسته کوم مشر دی اختر محمد منصور اخوند هغې تر واک لاندې دی د هغوی د خبرې نه نشي تېرېدلی.
سمی صاحب، تاسو د کوټه شورا او د قطر د دفتر خبره وکړه، نو که په اسانو ټکو کې مونږ ته ووایه چې د کوټه شورا او د قطر په دفتر کې څه فرق دی؟
لکه څنګه چې په یو حکومت کې د خارجه چارو وزارت وي او ټول حکومت بل طرف ته وي، نو زما په خیال دا د دوی یو څه پخواني ډیپلوماتان دي او د طالبانو ځینې هغه مشران دي چې هغه په طالب وخت کې په نظام کې خو موجود وو، خو داسې ډېر اثر رسوخ والا کسان نه وو. نو زما په خیال دا د طالبانو د کوټې شورا یو څانګه ده، یو برانچ ده چې په قطر کې کار کوي، هغوی ته سیاسي دفتر وایي.
سمی صاحب، که لنډ راته ووایه چې که دا خبرې اترې پر مخ ځي او لکه څنګه چې د پاکستان د حکومت په بیانیه کې ویل شوي دي چې د روژې وروسته به د مذاکراتو یو بل دور هم کیږي، نو داسې یو اقدام تاسو ته په نظر راځي چې ګنې په افغانستان کې به د جنگ بندی طرف ته هم خبر ولاړه شي؟
زما په خیال جنگ بندی اوس په وخت وړاندې ده او ډېر داسې مسایل دي چې دغه په حدود اربع ټاکلو باندې باید خبرې وشي. اوس پوری خبرې په انتهایی ابتدایي مراحلو کې دي او زما په خیال جنگ بندی امکان لري، خو په هغه صورت کې چې یو بل اعتماد کې اضافه راشي او دواړه په دې فکر وکړي چې واقعا هم دا خبرې سنجیده دي او یو طرف ته روان دي.
د پاکستان په منځګړیتوب د افغانستان د افغان حکومت او افغان طالبانو د استادو ترمنځ د شویو خبرو په اړه مو د افغانستان د چارو لپاره او خبريال سمی یوسفزی سره د داود خټک مرکه اوریده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمينه کتابو ته تکيني ټول تخپل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال رادیو ووري.
اوریدونکو مشال رادیو د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن نن د دغه صوبې یو وزیر ضیا الله پریده د درغلیو په تور ونیو. د یادې ادارې یو لوړ پوړي چارواکي کرنل سیف الله مشال رادیو ته وویل د مدنیاتو دغه صوبایي وزیر د قانونو کیندلو ټیکو په ورکولو کې قانوني اصول نه دي مراد کړي او هم یې په خپله محکمه کې د خلکو برتي کولو پر سر لاغو پیسې اخیستې دي. له پیښور غلام غوث رپورټ راکوي.
د لړکی د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن یو لوړپوړي چارواکي کرنل سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې د مدنیاتو صوبایي وزیر یې د قدرتی زیرمو په ټیکو ورکولو کې د اربونو روپو د درغلو په تور او په خپل محکمه کې د غیر قانوني برتیانو په تور نیولې دي.
پروټکشن ټو د الیګل ماینینګ کرپشن میس اپروپریشن ایررېګولریټیز نو چې دا ټول راځو ځکه نو بیلین اینڈ ملین لاسز ټو د پختونخوا گورنمنٹ ها دا لا مونږه ایگزیکټ فیګر تاسو نه شو ورکولې خو ډیر زیات دا ماینینګ د یو یو ځای په کرونو اربونو روپو بیسیکلی ماما خیل ایریا دا بیا ابتاباد ایریا دا تنگی ایریا دا چارخدی دا ماینر
یاد دی وی چې د دین اوړاندې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتی زیرمو راوستلو یوې چاینی شخصي کمپنۍ هم د مدنیاتو د صوبایي وزیر ضیا الله اپریدی په ضد یو خبری کانفرنس هم کړی و او د یادی کمپنۍ مشر جانګپو هم په ضیا الله اپریدی دا تور لګولی و چې یاد صوبایي وزیر رانه د خپلو ټیکو جاری ساتلو لپاره پیسې غواړي. کرنل سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې ضیا الله اپریدی به د جمعې په ورځ عدالت ته وړاندې کوي. ولام غوث مشال ریډیو پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو نیب یا کامی احتساب بیورو د پاکستان سپریم کورٹ ته شاوخوا یو نیم سل کیسونه وړي دي چې پکې د هیواد په نومیالیو سیاستوالو د اربونو روپو د درغلیو تورونه لګول شوي دي. په دغه اړه نور ورو له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
کامی احتساب بیورو یا نیب د وزیر اعظم نواز شریف په شمول د لوی لوی سیاستدانانو د درغلی متعلق یو رپورٹ جمع کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې نواز شریف په رایوند کې په سرکاري خرڅ خپل کور ته سړک جوړ کړی او په دغه سړک 2.5 کروڑ روپۍ لګښت راغلی وو او دا شنی په ایفایې کې غیر قانوني برتیانې هم کړی دي. د دې تر څنګ رپورٹ کې ویل شوی دی چې پخوانی صدر آصف علي زرداری د 2.5 ارب روپو او 2.5 کروڑ ډالر غیر قانوني اساسي جوړی کړی دي. بیره په پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا گیلانی او په پرویز اشرف او دارنګ په آفتاب احمد خان شیرپاو د پنجاب په وزیر اعلی میاں شاباز شریف د بلوچستان په پخوانی وزیر اعلی اسلم رئیسانی په چودھری پرویز الہی د خزانی په وفاقی وزیر اسحاق ڈار او په نور یو شمیر سیاستدانانو هم د درغلی تورونه لګولې شوې دي. د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کاران د نیب د رپورٹ او سیاستوالو د درغلو په اړه سوي کلچ مشال ریډیو د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار افتخار گیلانی ځانې نو پوښتل نو هغه وی کچری دا تورونه په دې خلکو ثابت شو نو د دینه به د ملک جمهوریت او سیاست ته ډیر نقصان ورسی. بل پلو وفاقی حکومت د نیب دا تورونه مسترد کړی دی او وای چې 15 کال وروسته نیب ته دا معاملہ را یاد شوا. په دې اړه د اطلاعات او وفاقی وزیر پرویز رشید د شروع پورس په اسلام آباد کې رسنو سره خبرو کې وی
99 میں الزام لگایا گیا اور اب 2015
ہے. دا الزام پکال 1999 کی لگول شوی دے او اس کال 2015 دے نو پنزلس کالو کی نیب خپل دا الزام عدالت ته هم نه دی وړي. د چا پزید مقدمه چلول یا سزا ورکول خلری خبره ده. صرف د مقدمه کاروایی هم نه شروع کړي.
کاروایی به شروع نه کر سکی نیب.
یت دی وی چی د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم یو خبری کانفرنس کی د نیب دا تورونه رد کړی دی او ویلی دی چی دوی تر اوسه پوری 15.2 کروڑ اتیال روپی بینکونو تا د ټیکسونو په مت کې ورکړی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
دوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ.
اوریدونکو د تعلیم د ماشومانو د تعلیم نړیواله مبارزه د سوات ملالا یوسفزای پرون د ناروې په سرخار اوسلو کې تر یوې تعلیمي کانفرنس وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په پاکستان کې په تعلیمي نظام د کارګرو ماشومانو پر مسلې او د کم عمره ودونو د مخنیوي په اړه لاغه سره خبرې کړې دي. ملالې له نواز شریف سره د ملاقات پر وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم کړې ده. پدېړه تفصیل ورو د اسلام آباد نه د رابی اکرم خان پر رپورٹ کې.
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملالا یوسفزی د ناروې په خار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس نه پس خپل وړومبې باقاعده ملاقات کړې دي. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پور عزم دی او حکومت د زنانو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایه اقدامات اوچت کړي دي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د ترهګرۍ د خاتمې په اړه حکومت پور عزم دی او د دې نه به تعلیم ته وده ورکولو کې کامیابي هم ترلاسه شي. د ملالا فنډ پاڼه د ملالا د خلیلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلي اقدامات اوچتول ضروری دي. په دې موقع ملالا یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړه شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملالا اول خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومان لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې 19 کلنې ملالا یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو 8 ورځو خرچ دی د ماشومانو د 12 کالو ویډیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. پاکستان کې د حکومت لخوا تعلیم لپاره کوششونو په اړه د ماشومانو د حقونو کارپوهان وایي چې حکومت صرف دعوی کوي او عملي کار تعلیم لپاره نه کوي. هم دې ډر کې د ماشومانو د حقونو یو کارپوه خالد محمود وایي
تاسو د فیډرل بجټ وګوري، هغه کې ایجوکیشن بجټ وګوري، بیا زموږ د ډیفنس بجټ وګوري، بیا د نور بجټ تاسو وګوري، دغه چې د صوبایین تاسو بجټ وګوري چې زموږ په پرایورټی بیس باندې بجټ لیول څه دی خو زما ته نه ښکاري چې لکه حکومت چې دی هغه لحاظ سره سیریس دی چې کوم لحاظ سره دوی ووټ اغستې او په کوم خبره باندې او چېره موږ به پرایورټی باندې به ایجوکیشن موږ
د ماشومان د حقونو یو بل کارپو امتیاز احمد وای د پاکستان آئین دا خبره کوي چې هر ماشوم ته به ویډیا تعلیم ورکړی کیږي. نو حکومت که په دې عمل درآمد په سمه توګه وکړو نو نه صرف د ماشومان تعلیم ښه کېدی شي بلکې د کارګرو ماشومانو او د وړوکي عمر ودونو په شمېره کې هم کموالی راتلی شي.
آرٹیکل 25 اے دی کانسٹیٹیوشن کې چې کوم دا وعده کوي چې هر ماشوم چې چا ایج 5 کال نه والا تر 14 کال پورې دی هغه ته به مفت او لازمی تعلیم ورکړی کیږي. صرف نن نه دا وعده نشه، دا 2010 کې چې کله 18 آئینی ترمیم شوی دا حکومت دا وعده کړې ده. دا لکه اوس ډېر اهم ضرورت دی چې حکومت دې لپاره مزید قانون سازی وکړي، لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی ستاسو چایلډ لیبر ګراف هم ایٹ لیسٹ بر اتلو پځے به پځے ودرېږي یا به لاندې راشي، دا چې سټریټ کرائم دی سټریټ چلډرن دی دا به کم شي.
واضح دی وی ملاله یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهی مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دي. د دې مهم نوم دی کتاب نه چې ټوپک. د ذکر د ملاله یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو په یو ورځ کې جوړ شوی وو او دا غې نه پس علاج لپاره برمنګم ته لیږل شوی وو. نوموړی د علاج نه پس د تعلیم لپاره په مختلفو فورمونو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
پنځنیو بجې کېدونکو د اوریدونکو د عبدالحی کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سیشن په ورځ د پاکستان په مرشد ښارګوټ کې شوی مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. د دې پلاوی مشر عزیز الله محمد دن په کابل کې خبرې لټول چې له طالب استازو سره په څلور مسلو خبرې وشوي. په لومړي مکه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي وویل چې په ناسته کې له طالب استازو سره پر دا خبره هم بحث وشو چې د اختر په موقع به دواړه غاړې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د پاکستان د احتساب ادارې نیب د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو وزیر د اخلاقو تور نیولې دی. د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن یو لوړ پوړي چارواکي کرنل سیف الله مشال ډول چې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي زیولا پیدا نن د اربونو روپیو په کرپشن کې نیولې دی. د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي اداره وایي په دې صوبه کې سږ کال د ترګري په پیښو کې 80% کمی راغلی دی. د ادارې په تازه رپورټ کې راغلي چې سږ کال په لومړنیو شپږ میاشتو کې د ترګري 168 پیښې شوي چې پکې د درویشت پولیس په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملال یوسفزی سره لیدلې دي. نواز شریف د چهارشنبه ورځ د ناردوی په پلازمینه اوسلو کې ملال یوسفزی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پرېکړه وکړي نو د دغه حکومت به ملاتړ وکړي. د شنګهای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشري نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې د پاکستاني پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف او د افغان پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي غواړي ماسکو غواړي چې په ویانا کې د جوهري پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره ختم شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي.
لن خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نو اوریدل. لو سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په مالی کې په امن مذاکراتو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مالی کې پای ته رسیدلې ده او دغه محل دوانه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورسپانې لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د خو اړیکو د دوامدار ساتلو لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بی ځایه تورونو لګولو څخه ډډه کول وی. ورسپانه په اخیره کلیک کې چې د ترهګرۍ بدامنۍ تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثر کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی، نو دواړو ډلو لپاره کار دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅه وکړي او داسې غوښتنې دې نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او
په رپورت کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی صدر آصف علي زرداری د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی راجا پرویز اشرف چودھری شجاعت حسین د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ترسو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې مرکزي او صوبایي حکومتونه دې نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي بلکې قومي ادارې دې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزاد کړي او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې دننه ساتلو سره سره د کار لپاره دې ورته یو ښه ماحول هم ورکړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیې خبریدونکي ګارډین رسپانې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل شوې لړۍ او دی هیل نومي یو امریکایي وبپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ زیاتېدا په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به لما هارون بچو وري. د ګارډین رسپانې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیلې پیدا کړې. دا پر دې سربیره ده چې په دې وروستیو کې کابل د دوو ځانمرګیو بریدونو شاهد واوسید. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیځ برخه کې د اسلامي اغېزتوب مخه ونیسي په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غنی له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. په لیکنه کې د یو پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راخیستل شوې چې ویلي دي ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکولی شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي وبپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمو نه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوي. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي موږ ته دا فرق نه کوي چې کنې په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوارې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې دا سمه داوه نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له یو امریکایي ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې مخته راتګ په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل وایي په یونان کې روان مالی بحران سره سره د بالکان هغه هیوادونه چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. نوموړي پرون د البانیا په مرکز تیرانا کې دا څرګندونې کړې چې جزئیات به یې له فرښتې جلال زیب وره.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون البانیا او سربیا ته چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هڅې کوي تللې وه. په یونان کې روان مالی بحران په اروپایي اتحادیه کې د دې هیوادو غړیتوب ته خنډ پېښ کړی دی، خو مرکل ډاډ ورکړ چې د دوی د ګډون لپاره بغیر ضروري ځنډ نه کیږي. مرکل پرون د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې دې هیواد ته د روانو غیر قانوني کډوالو له امله د ستونزو په حل کې به مرسته ورسره وکړي. مرکل پرون په بلګراد کې خبریالانو ته وویل
د اروپایي اتحادیه موجود پلانونه نور کار نه کوي. سربیا د غیر قانوني کډوالو له امله تر ډیر فشار لاندې ده، خو هنګري هم ستونزې لري. هنګري کوچنی هیواد دی چې اوس هم 6000 کډوال پکې میشت دي، نو د دې هیواد سره هم باید مرستې وشي. د جرمني صدر اعظم د سربیا د صدر اعظم ستاینه وکړه چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د روسي ملتپالو د کلک مخالفت سره د اقتصادي سپما لپاره د پور ورکوونکو هیوادو وړاندیزونه منلي دي.
انګیلا مرکل پرون وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ستونزو د حل لپاره ګډې هڅې وکړي او د یو بل څخه مخ وانړوي.
Wir haben aber festgestellt, in den letzten Wochen, muss man sagen, das hat sich zwischen Juni und Juli noch mal total verschoben.
په وروستیو اونیو کې موږ ته څرګنده شوې چې د کډوالو شمیر زیات شوی او کډوال زیات د بالکان د لویدیځو هیوادو له لارې راځي. دا په دې معنا ده چې موږ باید د دغو هیوادو سره مرستې وکړو. د یو بل لپاره د دروازو په بندولو کې ګټه نشته. موږ د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره نږدې ارتباط ته او ډېرو نږدو خبرو ته ضرورت لرو. د جرمني صدراعظم پرون په تیرانا کې هم د البانیا د صدراعظم سره وکتل او د هغه سره یې په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د بالکان د یو شمیر هیوادو د غړیتوب لپاره به غیر ضروري ځنډ او ستونزې نه کېږي. انګیلا مرکل نن سره ووته دي. مرکل په داسې حال کې د بالکان هیوادو ته ډاډ ورکړی چې د یونان اقتصادي بحران به په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر هڅو اغېز نه کوي چې د یونان ټول بانکونه به د راتلونکي دوشنبې تر ورځې تړلي وي. د یونان د مالی وزارت پرون خلکو ته اعلان وکړ چې له خپلو بانکي حسابونو څخه په ورځ کې د یوازې 600 یورو د ایستلو حق لري. په یونان کې بانکونه د جون په 9 وتړل شول.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته تللی دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. د چارو یو شمېر څېړونکي د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله ښیي چې افغان حکومت به له دې موقع ښه ګټه واخلي. له کابله یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ راکوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبې پورز دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربېره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حقیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ لاله پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره جوړې ادارې د روان کال د اولنیو شپږو میاشتو په خپل رپورټ کې ویلي چې د تیرو کلونو پرتله په صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې تر 95% پورې کمی راغلی دی. کتونکي بیا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات د صوبې په امنیتي وضعیت کې د رپورټ شوي خوالي تر شا د یو عمده لامل په توګه یادوي. له پیښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د ترهګر پس د خیبر پختونخوا صوبای ادارې اکاونټ ټوریزم ډپارټمنټ پور شوی رپورټ تر مخه روان کال لومبه شپږ میاشتو کې یو سل یو دېرش د ترهګر پیښې شوې دي چې د تیرو کلونو په نسبت 6.6% کمی دي. بلخوا د دفاعي چارو کارپو پخوانی پوځي افسر ریټایر بریګیډیر اسد منیر وایي چې قبایلي سیمو او په خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې کم پوځي عملیات شوي دي دا د هغې حسرات دي، خو ولې دغه خلک په مکمله توګه نه دي ختم شوي او تیر کال په 16 دسمبر چې د آرمی پبلک سکول کې کومه خونړۍ پیښه شوې وه هغه شانتې پیخه بیا هم دوی کولی شي.
وجہ زیادہ چې د شمالی وزیرستان آپریشن دے بل دی تیرا کی چتر او شو الکنے بے درک کو نو دا پورا پاکستان کی کمے رال او دی کے بعد کخیری نور کمے مرازی دی بے کمزور شوی دی خو آغا شانتی حادثی سکتم چے شپاڑسم دسمبر با نشوی دا سی واقعات نورم کے دیشی دا سی بلکل خوغی ندی ختم کنا ری صلاحیت کم شوی دے خو دا مگڑی چی جی دا با بلکل ختم شوی نو دا سی لج دیر واقعات بکیشی.
بلخوا خیبر پختونخوا کے تیر واکمن گن او موجودہ صوبہ حکومت کے مخالف ڈلے عوامی نیشنل گن مرکزی جنرل سیکرٹری میں افتخار حسین وائی چپ عمل کی پڑوم بیزل پا قبائلی سمو کے دتر ہگر و پزت صحیح عملیات شیوی دی نزکا دغ پیخو کی کمی راغلے دی.
تم پا وزیرستان کی اپریشن شیوی دی دا سے اپریشن دا دینا مخ کے چرتا نو شیوی نو پدے دے ہاز وائی جی کم دے دنتے پرشرم کم شیوی دے او بیا زمونگا مطلب چی سدہ شدگرد ناغا تختی دلی دی اسا پاکی چکم دے نمبر شیوی او دٹولنا پاکی واضح خبر دار چی پشام کی چکم دے نو دائش خبر چی کم برتی کولن تقریبا دے شلو دور پوری کسان چکم دے دیزی میں تیری دی دیر خرک چکم دے نو آغا پنجاب تا ہم تیری دی زکر چی دا پیدا دی مرکز پاکی کٹ کی اونو آغا پا پنجاب کے دے.
نموڑی زیادہ کلا چی دا پوزی عملیاتو سرے سرے دا ترہگرے پزد جنگ پا سیاسی میدان ہم کرد دغه سوچ او فکر مقابله وشي نردي وسلاولو ختمول به نور هم آسان شي. د پامل دا چې د کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ رپورټ تر مخه روان کال کې دوی د 9000 نه سیوا د صوبې په بیلابیل ځایونو کې د ورانکارو په ضد چاپې وهلې دي چې په زرګونو ورانکار یې نیولې هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان بې کورکړل شوي خلک چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې زر تر زره د خپلو کورونو ته بیرته ولیږي. د روژې په میاشت کې د راشن ترلاسه کولو لپاره په کتارونو کې ولاړ دغه کډوال شکایت کوي چې په سره لمر کې د خیمو له ژونده ستړي شوي دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په دغه اړه موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
د میرعلي حیدر خیل کلی یو کډوال یحیی خان چې د ورځې مهال راشن ترلاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ و، مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی سو خپل سیمو ته دې واپس ولېږي.
مو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کلي ته ولاړی و نه میشته د راشن نه په چار دي و نه میشته ری پی په چار دي دا لري وکړی لوري دار خپل چې غونډه لري رو کوي مرغانه به خپل خړګې میرلی میشته په چار دو بل درې چې میشته بیو لګی میشته تم بی په چار ده خو نه دا یره ثری شګې میشته په ثری شګې چې غرمور تکړه دي اره رادو دا خلک تی دا دې کې دي سره بربود میکړل وطن می دمر ارمون دا دمر ته باندې مینو یاره چې خپل کلی خپل خړګې میرلی می یورلی دلی نه وی چې نه رته کوم یا د ډېر په خپاوندې چې خړګې مرلی چې اور لیدلی وای.
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی سو خپل سیمو ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي.
وی لوړی پلان شهدا بډا ګون وی لوړ دی وډا کاسون وی لوړ دی د چا سره دا غم نشته د وطن سره میش دمر مینا دوی میشت نه راشن په چار دا میشت نه پیسې په چار دی میشت نه غاټه په چار دی میشت خپل تعلیم په چار دا میشت خپل وطن په چار دا ته ارچا بال باج به تعلیم بشوال کاسینا پوتشوال سکولینا پوتشوال ارچانا دولته په کېر شه دی وکاس سلور پنځه بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه ریټیوشن مخانوی نه د سکول د فیس دا کوله مخانوی نه کولینا زوت شي میشت خپل وطن ازوت شي
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علی هم د خپل وطن تللو په ارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میر حکومت ته دا اپیل کی نو شریف کی راحیل شریف چې میر د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو نه میر دا غار شرینه پچار دی نه مری پی پچار دی نه متړی پچار دی میر خپل وطن پچار دا چې دا ګرمه یو دا غاته خلق دوله دله تشتی په دره شری په څه څه میر بیان کی هر شای مو
شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو له کابله قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې زیاتره د بنو او خوشا کې میشته دي. دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم دغه یوه غوښتنه کړې چې دولت ته کلیر شویو سیمو ته ستانه کړي. په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیلې کډوالو واپسي شروع شوې چې د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د ایدک قبیلې څلور پاسه زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روانې میاشتې اول نیټې نه یې واپسي شروع شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوکشته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچه خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخه م لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړې.
کله یې موږ ته کارتون را کړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې درسې بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د پشکال بارانونو له وجې له سیلابونو د بچ کېدو احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د صوبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړی دی. ادارې ویلي چې د هر ډول بیړنیو حالاتو د مخنیوي او مرستندویو کارونو لپاره چمتووالی لري. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداری جاری شوی دی، نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولو متعلقه ضلعو ته هم خبرداری ورکړی دی.
ټول ډیسټریکټ ته مونږ ایشو کړی دی چې روان چې مونسون بارانونه دي محکمه موسمیات ولې مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډیسټریکټ چې دی مطالعې کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. مونږ ټول ډیسټریکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې دا ړومبې چې کوم فوکس واغه هزاره ډیویژنو او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شان دې طرف ته ډی ای خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقامات
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او دېنه علاوه په ضلع کچ هم د دوی څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
په صوبائی سطح باندې مکمل تیار هر قسمه سچویشن ته د هغه نه علاوه ډسټرکټو کې هم هر قسمه چې کوم سچویشن دی هغه لپاره ډسټرکټ هم تیاری دي. مونږ دې لپاره د منصوبه بندي او پلاننګ ورک دی هغه د مارچ نه شروع کوو. مارچ نه واخلي تر جون پورې، جون کې دا کمپلیټ شي. زمونږ چې کوم مونسون کنټیجنسي پلاننګ دی بل کمپلیټ دی او صوبائی حکومت مونږ ته هم فنډس هم راکړي دي لکه په فنډس هم صدا سي کمی نشته.
نوموړو ویل چې دې لړکې دوی د پاکستان پوسټ سره هم په تماس کړي او دین علاوه د خیبر پختونخوا سرکاري امدادي اداره یاریس کی 1122 هم چمتو کړی شوی ده. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې په سیلونو کې امدادي کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څنګه تیار کړی ده او د تیزو بارانونو یا په سیلونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی. موسمیات محکمه خیبر پختونخوا کې امکان سرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غرض سیمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټوله میاشت په تر دمې دمې پورې دوام لري. ملخوا سیندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسېږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت ته دغه عبادت د فضیلتونو په اړه د ډاکټر میراج الاسلام ضیا چې د یو دینی عالم دی خبره تاسو ته ورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب کومه تلګو چې په کوم کوم سیزونه حیا حالت داسې چې روژه پکې نه نیول پکاره یا په کوم کوم خبره دا ماتیږي
روزہ خو هر مسلمان عاقل بالغ سړی بنسی عاقل بالغ مطلب دی چې په لیونی روزہ نشتا بل مقیم او صحت مند دا شرایط دی مقیم دی ته چې سړی په سفر کې نه او صحت مند دی ته چې سړی بیمار نه ته بیمارې بیا قسمونه دی یو سړی سیریس بیماری ابدی بیماری بل عارضی طور سر درد راشي ټوخې تب ټوخې راشي نو چې کله بیماری سیریس وي او ډاکټر بیا دا ریکمینډ کړي چې دا د روژه نه نیسي نو بیا پکار ده چې سړی د ډاکټر په مشوره باندې عمل وکړي ځکه چې اسلام دا د الله دین دی دا الله دین رحمت ته زحمت نه دی درشانت کې وسړې په سفر باندې کور نه بهر تلې لري د خپل حدود دی لیمټس دي دا څنګه هغه ته بیا د روزې تنه نیولو اجازه اومشتا اگر چې روزې نیولو لزیات پر دي دا څنګه چې کومه زنانه بیماری نو هغه به روزې نیسي رستو بعضی داسې زنانه چې هغه پرېګننټ حاملې یا ماشومان لپاره ورکی نو هغه کې هم تاسو ګوره د ډاکټر رائے ته ګوره یو خو اسې سړی مطلب چې په دې کې ګوره نیت صدق ډېر ضروري شی دی په اسلام کې ممکن نفاق ډېر زیات دی یعنی منافقت مانه کو رښتینولي به کوم نو که یو سړی بعضې سړی اسې د مانځه په معنی تاریخ خوري کنه هغه روزه نه نیسي خامخا یا ډاکټر سٹیمپ پہ ځان لکتلی یا اسې ما ته ډاکټر ویل دی چې یاره ته ټیک نه یې لکه ته خو بیا منافق یې ته خو بیا مسلمان نه یې نو داسې قسمه خبره نه واقعی چې سړی په رښتیا سړی ته ضرورت دی زنانه ته ضرورت دی دې په تکلیف کې او ډاکټر وته وی نو یقینا الله پاک غفور رحیم دی دې د روزې نه نیسي خدا دې مطلب دا نه دی چې بیا به قضا نه روړي قضا به روړي البته هغه صورت کې به چې یو زنانه دا یا یو ناری دا که تمون شیخ فانی وایو چې هغه ډیر زیات عمر یې تیر شوی 70 پلس یا 60 پلس ای خو چې صحت خرابې د صحت ته کنډیشن خبرې او روزې نشي نیوي نو دې روزې نه نیسي دې دې بیا فدیه ورکړي د دې پر اجازه شته دی روزہ پیې روانه کې سړی خوراک کا کوکی پیې روانه نو روزہ نه ماتي باقی سړی باندې الټه ولګي یا د انجکشن داسې انجکشن چې هغه د رک کې لګي نو دوړو سره روزہ ماتي
ډېر خلک دی چې پسترګو کې هغه کې د روزہ چولو سره
نه 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 دې سره فرق نه ورځي پسترګو تورولو سره فرق نه ورځي مسواک وهلو سره روزہ نه ماتي بلکې مسواک وهل سنت ته چې سړی وایي
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن قدروانی خبرونی د پای شی بی دی د عبدالحی کاکرنه با د خبرونو لنډی سوور
د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سیشن په فرض د پاکستان په مری شارګوټ کې سوي مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي د پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبري اعلان ټول چې له طالب استاد سره په څلور مسلو خبري کړې دي او په دې موقع د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی ویلي چې په ناسته کې له طالب استاد سره په دا خبره هم بحث وشو چې د اختر په موقع به دواړه غاړي له تاوتریخوالي لاس اخلي د پاکستان د احتساب ادارې نیب د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو وزیر د غلا په تور نیولی دی د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن یو لوړ پوړي چارواکي کرن سیف الله نن مشر ویتول چې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي ضلع ضیاء الله افریدی نن نیولی او سبا له عدالت کې حاضر کړل شي د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي اداره وایي په دې صوبه کې سږ کال د ترګری په کچه 65% کمی راغلی دی. ادارې تازه رپورټ وایي چې سږ کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ترګری 1.65 پیښ شوي چې پکې د درویشت پولیسو ګډون درویشت 65 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیراعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالې یوسفزۍ سره لیدلی دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملالې یوسفزۍ ته وویل چې که چیرې دا د پاکستان د تلو پرېکړه وکړي نو د ده حکومت به ملاتړ وکړي. د شنګهای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشري نن د روس په فاشار کې پیلېږي. په دې غونډه کې د پاکستاني پلاوي مشري وزیراعظم نواز شریف او د افغان پلاوي مشري اشرف غني کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ماسکو غواړي په ویانا کې د جوهري پروګرام په سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوي بندیزونه زر تر زره ختم شي. نوموړي زیاته کړې چې د تړون کولو په لاره کې داسې خل نشته چې له منځه یو نه وړل شي، خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو ښه معیاري تړون ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شی جین پینګ دواړو پرون د روس یو فشار ته رسېدلي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د بریکس ډلې په سرمشریزه کې ګډون وکړي.
اوریدونکو د خبرونو ول دی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. اوس ما هارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړئ. د الله پامان.